سخت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشټوالي سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نو مې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار و، نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وه پکې. نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخی بخص گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ دلتنگ دلتنگ
حقی و ویل اتا چلویک ساتا مستونه نیول شوه و دیر خپاو او دیر نهیلی شوی بو ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و ترل شوی او بیخلاسی نشوی او هم دارنگا سینگر زیونا بحرانی دفترونا و همامونا و ترل شول او محدودیتون زیاد شول خیل انترنت موبایلونو او واریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و خوسیدون کی هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ټلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا ټلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنه د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر 18 الوتنې لغوه شوي او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر تر راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10 بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتي فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي. اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له ویجاړونکې زلزلې یوې میاشتې په تېرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی له منځه تللی.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندي پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړ سي. موږ به د خوړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د یوې 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هوا یخ شوې ده، ماشومان زنانه خامخا سپینګیري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره شنو ډېر ضرورت درور په دی چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند بېخي سخت شوی، موسسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی، نو ژمی راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې، هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي، نو هغه طبیعي ده چې ژمی کې مثلا هوا ډېره سړېږي. چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي، څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نه وروسته نو هوا سړېږي. کورونه چې کم وران دي هغه خو وران دي، چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي، داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې، او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي، دا اکثره غرنۍ ساحې دي، د غرونو څوکې دي او د دې اوارې نه چې د غزینو هوا ډېره زیاته یخ. همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی، هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هېواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي. یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي، دوی ته چې دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشت مرستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تخزیم مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون IFRC د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورستوي کې ورزو خوست ته د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي.
دا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکي دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید هلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات یې حل کېږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې به برق وي، د بور پاسه دلته کارخانه جوړېږي، سریت خلک مصرفېږي چې دغه کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکي زیاتوي سره له دې چې سیمه کې پریمانه او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه یې له تندې ځای کېږي. یو بل ځایي اوسیدونکي مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وتړل شي سخ کول ته پکتې زمیږ د کورته منطقه ټول فصلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقه ته دغه غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځایي اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چمرا پیگر کڑای دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیشتانا کڑی دو نی دیگه گاٹا دم رزیو تا دو چه میگی بلکل آغا نوی نی دیگه با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وایی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعروان دو ادارو سر شریک کدی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تمدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
دا خود سفلای دا تنهی و سفلای اروان دا نریزی سیمه که دا اوبو لوی چک دیم که دا خود سفلای دا اوبو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروی با 401 کال که تر سر شوی و مرکز تا لیگ دار شوی ده یاد چکریم ده اوبو انرژی وزارت لوری پلان کنی ور شوی یا هر کده چه بودی جا وقتا زنگری شوی انشالله چه آمدی کرنا به پیل کیر.
یاد دیوی د اوبو او انرژی زایی مسئولینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله یې د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ورباندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
ازادي راديو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملما دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شیان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیره مننه فشالو سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اړیدونکو ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. به داسله خبره چې ماشومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیره علاقه و، مینه مې و. نو بیا چې کله را لوی شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کومه برخه کار کوای شم. نو بیا مې دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه کنه. نو دغه علاقه او مینه ما وو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب لرجان مې شوه، خپل یو هنرمن سړی وو. هغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې ختم درلوده. نو هغه د رسامۍ او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیز یې وکړ، نو وروسته بیا ما خپل کارونه دې کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې نه پیل شو.
شغله مسعود، ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم. یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې برخه کې تشویق کولم چې ته دا کار کوای شي. زه ګرسم مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي، هغه راته وایي چې ادبیات څه کې، ادبیات مل وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بېخي په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه غونډه حالات کې زه ومن، بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباریا یم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې د حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونږ کوچ کاشکې مو ادبیات لوستی وای؟
او بالکل اوسم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستی وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولي، بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوسم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاشکې ادبیات مې لوستی وای، خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادي مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادي خدا سي وا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم، یم مال یو شخصي لیسه کې کار کوي. بیا مې سونه شې الته استادي وکړه، نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان را تدریس یو څه وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکړه. نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله. نو تقریبا دغه ته نه کله کېږي چې زه اوس دغه برخه کې کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپله علاقه نه درلوده چې دغه علمي برخه ما ته ښیي.
د معلمي په برخه کې کراته وایسي، ستاسو زده کوونکي د کومو عمرونو دي؟
زه خو خپله یو ښوونیز مرکز لرم خپله ولسوالي کې، میرزکي ولسوالي کې زه دغه کار کوم. پکتیا مرزکی ولسوالی کې یم. نو یو ښوونیز مرکز مې ده که شخصي ده که ما سره مختلفو ګرونو هلکان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي، پاکې زه بېلابېلې برخې تدریسونه چې نه انشا ده همداسې خطاطي ده، انځورګري ده، او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته. بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونده جوړ شوی ټولګی ده، محلي ټولګی مونږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسېږي دا کې زه کار کوم، هغه کې ما سره ماشومان دي. بیا
د ماشومانو ته تدریس سخته دی که مشرانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطحه باندې معلمان وي. متاسفانه زموږ مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلمان ټاکي چې هغه دومره لایق نه وي. نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادی مو کړی ده، څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس؟
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضروري ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، دوی خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ماته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وهڅول شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دلته داسې سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ د مکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه، یو مخ یو ستوري لري. نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه ونې کې جمع کیږي ستوري، دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي، چارته مډال زور کوم. د ماشومانو سره د چیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کیږي. بیا
مسعود صاحب، تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جامع شم شبر صاحب محترم، ما دغه د املا ټولګي کې دوه درې برخې لرم. دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شکون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په ورنۍ کې سره اخلم، هم د دې د لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا د تازه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډیر زیات خوشحالیږي، هڅیږي، او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په صاحب باندې اړوم او خپل ګلری کې ځان سره ساتم.
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې بیا ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب نوم ده الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړم ته، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نوم یو کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی ده، مثال تخیل کې درته کړی دي. زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړي. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا، د مرغۍ ته د دې داسې یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی او بل هغه ورکنه ډیر جالب هغه ورته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو. چې رالوی شوم وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشم زب دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره کوم الکان دی دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دغه جمعه ورځ خو سبا ته مونږ مثال درس نه لرو انتخابون احساس کوي خپاوي. مثال کله چې وځي دې د خپګون احساس کوي چې دلته مونږ ډېر خوشحال وو ډېر یو شی مې زده کړه کنه. نو زه پوهېږم چې دې ولې داسې کوي هغه هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه. چېکته دې ته ښه تدریس ورکړي دوی ته مثال مینه ورکړي محبت ورکړي ښه چلند ورسره وکړي دوی په دوی هغه کوم مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطاني کوي هغه دوی خپل حق ده داسې هغه ته توقع به هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کومه ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي. ما ته خپلو په خاطرو کې مدا لیکلي دي چې استاد جان مثال که جمعې ورځ راشي یا بله رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ضایع کېږي موږ یو څه پکې لولو نه.
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی. دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراري وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازدیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخې ته ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار د مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ماته راشي راپوره شي دغه شاګرد داسې شیطاني او شوخي کړی به کنه زه بیا مخامخ نه ورته وایم چې مثال د ټولو هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی دی کنه. یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم. مثال ډیالوګ کې بدل کړم کټر ته بدل کړم چې داسې یو هلک واغ وکنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړي دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي. مثال جمعې په ورځ دانه نو موږ منډه وکړه د غرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم وخت ورکوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چېرته د سپورت برخې ته راشم تاسو له کوم سپورت سره مو مینه وه او څومره وخت کېږي چې په خپله سپورت کوئ؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه بیا کرکټ رانه پاتې شو. په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ د بدن ښکلا چې ورته وایي هغه هم بیا اووه اته کاله همدغه ورزش وکړو د تر څنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم. دا خپل کلي کې مې یو کلب جوړ کړی ده ما سره تقریبا تر شپېتو اویا پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې دې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم. مثال سهار وختي کې زه بیا کله وار باغ ته ځم او خپل دغه ورزش داسې ده چې دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپل استادیان ورسره وځي. نو دا ما خپله یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ کړی ده. دوی ماشاءالله په کلي کې دي ما سره نو زه خپله لوبه تم بیا یم ګردیز ته شي خوست ته کله وار خپل ولسوالۍ کې مسابقه ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه کړی مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده. دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي هغه ته داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړی دي لاس چپه کونې مسابقه درسو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه مو دمو به دغه سرک باندې منډې وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو. سهار وختي کې به لوی هم نن خلک راوتلي هغه دوی به قدم وه دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي مثالي هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي.
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دا دي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي. ستاسو کوم شاګردان چې د په کومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده؟ آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا مونږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوټ شي ده کنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي لکه جوسکړي شیان دې کاروي. هغه دوی ته مثال ډېره کټه کې لکه الوګان شو وریجې شوې سلاته شو دغه شیان ډېر کاروي. نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه د پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي څنګه یې وخورئ څنګه مخته لاړ شئ په دې برخه کې هم دوی سره کار کړی دی. اوس هم دوی ډېر کنټرول راکي کنه دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دي وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شوی ده په دې برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر صاحب محترم ما د غسالور کاله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره ځلې کنه. اوس یې نه غشمرې تر رپی متر 1500 نه اوختی دي نو په دغه نثر باندې ډیر اوسه مخته شوی او دغه ډیر خوند راکوي. بل د شیر اوس زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم. لوی شعر ډیر زیات ولما یوه د شعر څخه زیات خوند خلمه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع د مخکې له مخکې په ذهن کې وي او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپله لیکل کېږي؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده یو کوم یو شرینه طبیعت لري. کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم نو د خپل ماته یو شعر راکي داسې یو ریاضت او الهام راکي. یا چې کله د یو لوی شاعر شاعري لولم لکه استاد پسرلی شو همداسې کاروان صاحب شو درویش درانی شو سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم نو دوی سره ډېر بیا مصروف وم. هغه هم داسې یو الهام غونته راکي ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کړي کنه همداسې نورم د خپل کله ور دغه د تیر شعرونو باندې هم زه فکر کوم نو داسې یو ریاضت غونته کې بس کله ور نو خیال هم راشي هغه سره شعر کړم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیقه غوښتنې نه درته معلوم خو خاطرې لنډې هم شته دي اوږدې هم شته دي. ځینې خاطرې مخونه مکون دام کړی ده ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راغی ما په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاتش
نه هزارو ما بل ځای کې کړې دي او لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوښته جوړ کړې ده هلته خوندې کړې دي.
د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزي مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي په جمعه کې هم منډه ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پر لپسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزي؟
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې کومه ده په ښه شان سره ترسره کړم. نور ستړی هم خدای شته کنه او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي یو ډاډ ماته راکوي. مثال که زه ستړی هم شم خو دوی یو آینده به لري کنه نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ماته تشویق کوي مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي هغه ماته یو ډاډ راکوي تشویق راکوي نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده. زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ماته ډېره ښه کنه خیر ستړی دی شمه خولې دی شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم ده نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نشي انسان ډیر کارونه وکړي. ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې دا و ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی دا او بل زیات کوشش نه کوم چې زه تدریس کوم دا تدریس تاسو ته سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوه شي خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي. همداسې د غد سپور برخه شو د لیکوالۍ برخه شو کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې، تاسو چې ځکهونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده، ماشومان ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي، همداسې ده؟
همداسې ده.
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مو ساتلی دي؟
جام شم مننه، ما سره سي 15 شونه پوری هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلې دي، کار نور باندې کړی ده. او برادر شي، ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی او دغه غیر سامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده. کله ورځ زه غره ته وخېژم، ځان سره دغه ډېر سامه کتابچه یوشم، بس کلي ته وګورم، سترګې مې پې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم، نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي، خو اوس وخت زیات غني راوته، فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي، نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره، لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلی دي، رنګه دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي، وسایل تاسو سره شته؟ په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل غو مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وارشي ګردیز تلاب شمه یا کابل تلاب شمه ته بیا پیدا کوم، هغه ځنه راوړم. نو داسې زمخت زنه بل داسې ده چې زما خبره بده ته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره پکار دي کنه، هغه تر اوسه نه دي کارولي، ځکه چې هغو هغه اقتصادي وضع هغه حصه ډېر لوړ ده، جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه. دا برخه کې دا مشکلات شته دي مسله ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامه کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې یا تیاره وپېژنې یا مکسینګ وپېژنې چې سطحه وپېژنې، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي، کوم شی وړوکی راشي، کوم شی باید اول جوړ شي، کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژنې، دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته. دومره
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي، انشاءالله ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پرې بواري یم، ځکه زه چې دوی عمر کې وم ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه، نو انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلیدلي وي؟
او شته، بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې شي، یو په مډال باندې لوبه کې، بل په کمربند باندې کې، ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هو کمربندونه هم ګټلي دي. نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خوارۍ ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم، او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم که نه. نو ما تیر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه هم واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
نو د زما زړه، د زما زړه ک تصویر د لال زار ده، راتیر شوه د خالو نو په بازار ده، دازما زلک تصویر د لال زار ده، راتیر شوه د خالو نو په بازار ده، دا زما زړک تصویر د لال زار رے خاطر شوه د خالونو په بازار رے وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو پمل شم داد چاد گل گزار تیر شوے دخالو نو بازار رے دا زماز لک تصویر دلال ازار رے تیر شوے دخالو نو بازار رے تصویر دلال زار رے تیر شوے دخالو نو بازار رے جبین لو بجبین دزل فولو بی آئے تا جبین لو بجبین دزل فولو بی تا جبین لو بجبین دزل فولو بی آئے تا جبین لو بجبین دزل فولو بی ساپ مخ کی چرت دام چرت دار رے آتیر شوے دخال نوپ بازار رے داز مازلک تصویر دلال ازار رے آتیر شوے دخال نوپ بازار رے کل جو گوی آئے روپ داسی تماشو کل جو گوی روپ داسی تماشو کل جو گوی آئے روپ داسی تماشو شو کل جوگار محبت لیونو خلق روزگار خاطر شوے دخالنو تو بازار دے تازم آزلک تصویر دلال ازار دے خاطر شوے دخالنو تو بازار دے تازم آزلک تصویر دلال ازار دے خاطر شوے دخالنو تو بازار دے.